درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکي همکاري په خبرونو پیلوم. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف چې افغانستان ته په سفر تللی د ننګرهار ولایت تورخم ته لاړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس وایي چې د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د تورخم بندر د ترانزیت لپاره مهمه او اساسي لار وبلله او ویل چې ازبکستان هڅه کوي چې د افغانستان د ترانزیت او اقتصادي ودې په برخه کې مرسته وکړي. ازبکستان په وروستیو کې د طالبانو او پاکستان له چارواکو سره له مزار شریف څخه تر پاکستان پورې د ریل لارې د جوړېدو پر امکاناتو خبرې کړي او هیله لري چې له دې طریقه به له جنوبي آسیا سره سوداګري راکړې ورکړې زیاتې کړي. د ایران د پارلمان وکسیس پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی حافظ یا احمد تکل نن پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د جواد کریم قدوسی په مشه ایرانی پلاوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د زی احمد تکل پر اساس د ایران پارلماني پلاوی له شاغل متقی سره د امنیت، له مخدره موادو سره د مبارزې، د قاچاق، د مخنیوي، د پلو د امنیت او سوداګرۍ په اړه خبرې کړې دي. امیر خان متقی پلاوی ته وویل چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې بشپړ امنیت ټینګ شوی او افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې داعشي ترهګر له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو امنیت شورا ته په خپل روسي راپور کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. ټاکل شوې ده چې سبا دوشنبه ماشومانو ته د پولیو د واکسین د کمپاین دوهم پړاو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پیل شي. د دې واکسین لومړی پړاو تیرونه په 28 ولایتونو کې عملي شو. د دې کمپاین په دوهم پړاو کې بچي تر پنجشنبه پورې دوام کوي. په بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان او اروزګان ولایتونو کې له 50 کلونو کم عمر سلګونو سره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه تیر ورځ رادیو ته ویلي وو چې دوی هڅه کوي دغه کمپاین په سمه توګه عملي کړي او د همدې لپاره په دغو شپږو ولایتونو کې شو تیاریو ته اړتیا درلوده. د افغانستان د فوټبال د تر درویش کلونو کشرو ټیم آسیایي جام ته د لار موندنې د سیالیو په هدف د تمرینونو لپاره تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې ښلي چې د هیواد د ملي ټیم غړي به د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې په یوه تمریني کمپ کې له ګډون وروسته په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان پلازمېنې تاشکند ته لاړ شي. د امریکا یو پوځي ترانسپورتي الوتکه نن د استرالیا د داروین ښار سواحلو ته نږدې ولوېده. ویل شوي چې په دې الوتکه کې د امریکا د سمندري ځواکونو شاوخوا شل سرتیري سپاره وو. چارواکو وویل چې د ژغورنې عمله د پیش ځای ته رسېدلې او د مرژوبلي په اړه سمدستي راپور نه دی ورکړی شوی. د استرالیا ABC تلویزیون راپور ورکړ چې یو شمېر پوځي پرسونل ژغورل شوي دي. او د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د روسیې څلور کروز توغندي شنډ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې کیف تېره شپه په ټول هیواد کې د هوایي عملیاتو د خطر خبرداری ورکړی و. د ځواکونو په خپل ټلګرام چینل کې لیکلي چې دا توغندي چې له ستراتیژیکي بم غورځوونکو الوتکو څخه د کیف په لور توغول شوي وو، د کیف د پوځي ادارې د مشر سیرهی پوپکو په وینا څلور واړه له منځه وړل شوي دي. زمو شخله ازادي راديو اوري. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري امنیت شورا د داعش پر خطر اندېښنه شولې خو طالبان د داعش خطر ردوي. په دې اړه د چارو د یو افغان شنونکي نظر پوښتو. نن د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن خلاف واکسیناسیون پیل شوی دی. هڅه کوي چې د یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د ارتباطاتو له مسؤل سره په دې موضوع وژغی شو. د کابل په هوایي ډګر کې د 14 امریکایي پوځیانو او سباندې یو نیم سل افغانانو د وژل کېدو د دوهم کلین په درشل کې پر دې موضوع په امریکا کې سیاسي ناندرې زیاتې شوې دي. په خوست کې په ولس پروژو کار پیل شوی. د نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې اوریدای شي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتو د امنیت شورا دا راپور رد کړ چې وایي په افغانستان کې د داعش ډلې وړتیاوې او بریدونه زیات شوي دي. د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد لخوا په دې تړاو په خپره شوې خبر پاڼه کې چې په خپله ایکس یا ټویټر کې خپره کړې ده، دا څرګندونه بې بنسټه بللې دي. امنیت شورا د جمعې د ورځې په غونډه کې چې په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه جوړه شوې وه، په افغانستان کې شلو ترهګرو ډلو د شتون یادونه وکړه او دا یې هم وویل چې همدا اوس په دې هیواد کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 4000 تر 6000 پورې رسیږي. خو د طالبانو حکومت وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه صفر ته نږدې شوي دي. اسدالله لودین را سره دی د موضوع تفصیل له داورو مهرباني.
او ریدونکو او د فیسبوک او یوټیوب لیدونکو ته طالبانو د امنیت شورا هغه اندېښنې په بنسټ او بدلې چې ویلې دي په افغانستان کې د داعش فعالیتونه لا هم د ګواښ وړ دي او د غراس په افغانستان کې غیر قانوني وسلې شته او د شلو ترهګرو ډلو موجودیت. د طالبانو ویانځ به علماء مجاهد ته ویل امنیت کې د امنیت شورا دغه اندېښنې په بنسټ بدللې دي او دا یې کړی چې دغه څه چې امنیت شورا د اندېښنې وړ بللی دا محل په افغانستان کې نشته. امنیت شورا د جمعې په ورځ په یوه ځانګړې غونډه کې په نړۍ کې په ځانګړې توګه په افغانستان او عراق کې د داعش پر موجودیت خبرې وکړې او یې ویل چې په افغانستان کې د داعش ګواښ لا هم پر خپل ځای ده، په افغانستان کې غیر قانوني وسلې لا هم شته او دا یې ویل چې شل ترهګرې نړیوالې ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. د امنیت شورا تر دې اندېښنو مخکې د کامن ویلث یا د ټولګټو سازمان هم ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش وسلوال شته، په ځانګړې توګه غړي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې فعال دي. په هغه مهال هم طالبانو دا راپورونه رد کړي دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد تازه د امنیت شورا د ادعا په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د داعش په وړاندې سلګونه مستقل عملیات کړي دي، د غراز د غیر قانوني وسلو د ټولولو لپاره هڅې کړې دي او په خبره یې دا مهال په افغانستان کې د داعش موجودیت یا د داعش د فعالیتونو کچه صفر ته نږدې شوې ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د غراز ویلي چې په افغانستان کې له داعش پرته نور ترهګرې ډلې هم نشته، خو تر دې وړاندې یو شمېر نورو چارواکو د هغې ډلې پاکستاني چارواکو تور پورې کړی چې په افغانستان کې نړیوال ترهګر شته، ټي ټي پي فعالیت لري، القاعده فعالیت لري، داعش فعال ده. خو هغو تورونو ته هم د طالبانو حکومت درات ځواب ورکړی او طالبانو ویلي چې افغانستان کې امنیت ده او دغه ډلې کوي هم په دومره کچه نه دي چې نورو هیوادونو ته ګواښ رامنځته کړي. سره له دې چې دغه اندېښنې په خو هم ښودل شوي چې د افغانستان له خاورې دغه ترهګر استفاده کوي، اما طالبانو په وار وار ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې په نورو ته ګواښ نه پېښېږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په همدې اونۍ کې د کابل په دارالامان سړک کې چې تر ټولو یوه خوندي سیمه ده د کابل پر یوه زرنج ډوله موټر سکل باندې برید وشو، دوه ملکیان پکې ووژل شول او څو نور ټپیان شول. د هغه برید مسؤلیت هم داعش وسلوالې ډلې ومانه. داعش وسلوالې ډلې تر دې وړاندې هم په کابل او ولایتونو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. طالبان دغه د داعش موجودیت مني خو وایي چې نور ترهګرې ډلې په افغانستان کې نشته. اما دا چې د امنیت شورا اندېښنې پر کوم اساس دي، ممکن امنیت شورا یې وروسته سپیناوی.
بله ډیره مننه لودین صاحب. په همدې موضوع د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر ښاغلی یاسر احمدزی سره خبرې کوو. احمدزی صاحب، تاسو تر کله وایم تاسو به راپور اوریدلی چې ملګرو ملتو امنیت شورا ته په خپل راپور کې په افغانستان او شاوخوا کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او طالبان بیا دا اندېښنه بې ځایه ګڼي او بې بنسټې ګڼي، ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه تاسو ته درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. متاسفانه چې اکثر اوقات د افغانستان په اړه او ځینې نور هغو هیوادونو په اړه چې هغوی ژبه نه لري، توان د دې نه لري چې د خپل حقوقو څخه دفاع وکړي، ضد ناقیز راپورونه خپرېږي او د دې لپاره چې د هغه هیواد لپاره یو پلمه منځته کړي او څه رقم هغه هیواد کې د مداخلو لپاره لاره هواره سي، دغسې راپورونه نشرېږي.
لیکن احمد صاحب، دا راپور ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړی دی، دا خو یو بې طرف ارګان دی.
متاسفانه نه، هسه نه ده. ملګرو ملتونو سازمان هم هغه سی بی طرفی چې ورته پکار ده متاسفانه چې په هغه شکل نه ده. تاسو وګورئ کچیرته د داعش یا د اسلامي ډلې هغه لږ وړاندې ته یې فکر وکړو، په هغه وخت کې چې په افغانستان کې د افغانستان فضا ځمکه غرونه ټول د ناټو او امریکې په کنټرول کې ول، په سلګونه زره ساکر ول دلته د افغانستان ملي پوځ و، په هغه وخت کې ځمکني او هوایی امکانات او ټکنالوژي وه، په هغه وخت کې ورته ادعاګانې وې چې په افغانستان کې شاوخوا شل یا پنځه ویشت ډلې فعالیتونه لري. په هغه وخت کې فکر وکړئ چې دغه ټوله نړۍ د دغسې یو پدیدې مخه ونه شوه نیولی. نو اوس خو طالبان چې لا په ډېرو وړو مسایلو د کور دننه په مسایلو باندې اخته دي.
تاسو خو ستاسو په خبرو کې تناقض نشته، تاسو وایئ چې لوی خو چې نشته او دا یو ډول تبلیغ دی، له بلې خوا بیا وایئ چې ناټو ونه کړی شوی چې مخې ونیسي او اوس بې طالبان څنګه نیسي.
زه غواړم همدغلته لږ مخکې ولاړ شم، لږ تشریح ورکړم. فقط اصلي خبره د دغه موضوعاتو تر شا دا ده چې څنګه نړیوال بیا وشي کولی افغانستان لپاره بیرته افغانستان نه بیا هم د جنگ میدان جوړ کړي. ځکه نړیوال په خپلو تصامیمو کله ناکله دوی عجولانه تصامیم نیسي او بیرته بیا پښیمانه وي. امریکا په خپلو وتلو له افغانستان څخه پښیمانه دی، هغه ستراتیژیک اهدافو لپاره چې امریکا هلته و او په ډیرو مصارفو ورته رسېدلی و هغه یې په ډېر اسانه له لاسه ورکړ. دې لپاره چې څنګه په نحوي مداخله ولري په افغانستان کې په لومړي ځل کې، دا یو مارکیټینګ دی د یو راتلونکي جنگ لپاره چې څنګه اول د خلکو اذهان خلاص شي، د نړیوالو اذهان خلاص شي.
لیکن څه چې واقعیت وي هغه داسې په تبلیغاتو په خبرو باندې یوازې نشي بدلېدی. کله چې دوی وایي چې له 4000 تر 6000 پورې داعشیان په افغانستان کې شته، کله چې موږ وینو چې وخت ناوخته په بېلابېلو ولایتونو کې حمله کوي، د طالبانو والیان وشل کیږي، نه په دې باندې خو سترګې څوک نشي پټولی.
راځئ چې داسې ووایو چې تبلیغاتي بڼه کوي او که نه وي، اصلي قصه دا ده چې د طالبانو د والیانو دروازو تر شا خپله هغه کړی دي چې دوی خپل منځي ځینې مخالفتونه دي او غواړي په سره کام د صحنې نه ځینې اشخاص لري کاندي. اما که چیرته په داسې شکل باندې وي چې د امریکا په کومه ادعاګانو پسې دي چې مثلا شپږ زره یا داسې، هر کله چې یو څوک په تحقیقاتي برخه کې،
لیکن وبخښئ، دا یوازې د امریکا ادعا نه ده، روسیا هم دغه اندېښنې څرګندوي، چین هم څرګندوي چې حال دا ده چې په خپل منځ کې ډېر اختلاف لري، حتی د افغانستان په سر هم لري.
خو زما په اند دغه د شپږ زرو یا څومره ارقامو چې دوی وړاندې کړي دي، دغه موضوع حقیقت ته نږدې یوه موضوع نه ده، ځکه تاسو د یو تحقیق یا د یو راپور د تکمیلولو لپاره اړینه ده چې سیمې ته لاړ شئ، شواهد راټول کړئ او د هغه شواهدو په اساس باندې باید.
مننه، سلامت اوسئ ښاغلی احمدزی. مننه، په کار ده چې د ملګرو ملتونو یو څوک راسره وای چې له هغوی نه موږ دا پوښتنه کړې وه چې په څه اساس باندې دا خبره کوي. کېدای شي لکه څنګه چې اسدالله لودین مخکې په خپل راپور کې اشاره وکړه، کېدای شي دوی په راتلونکي کې خپل هغه شواهد او اسناد وړاندې کړي چې په اساس یې وایي په افغانستان کې داعش تر څه حده پورې خطر دی او ګواښ دی. ډېره مننه کور ودان.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د امریکا په کانګرس کې یو شمېر جمهوری پالو له افغانستان د وتلو په بهیر کې د دیارلس امریکایي پوځیانو د وژل کېدو د دوهم تلین په مناسبت په خپلو پیغامونو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل ناکام بللې دي. دوی دغه شان غوښتنه کړې چې د ولسمشر بایدن اداره دې د 2020 کال د اګست په شپږویشتمه د کابل د هوایي ډګر په برید کې د دغو سرتیرو د وژل کېدو ځواب ورکړي، خو د بایدن ادارې تل له افغانستان د ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې چې هوکړه لیکې د جمهوری پالو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په مهال لاسلیک شوی و. نور جزئیات سنا کاکړ وړاندې کوي. مهرباني کوي.
څنګه چې تاسو ویلي د امریکا په کانګرس کې او شمیر جمهوري غوښتونکو د ولسمشر بایدن له ادارې څخه غوښتنه کړې چې د 2018 کال د اګست په 16مه د کابل هوایي ډګر په برید کې د 13 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو ثواب ورکړي. په دغه برید کې د چې د داعش خراسان څنګه یې مسؤلیت منلی، د امریکایي سرتیرو تر څنګ 100 افغان ملکي وګړي هم وژل شوي وو. د امریکا د استازو جرګې مشر او د بایدن د ادارې یو سرسخت منتقد کیوین مک‌کارتي په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د اتلانو په درناوی یې د امریکا د کانګرس د ودانۍ بیرغونه نیمه ځوړند شوي دي. د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي او د دې هیواد د استازو جرګې د پوځي خدمتونو کمیټې مرستیال روب ویټمن په خپل ایکس پاڼه کې په یوې ویډیو کې ویلي دي چې د بایدن له ادارې څخه هیڅ چا د دې برید په اړه ځواب نه دی ورکړی. هغه دغه شان زیاته کړې چې له افغانستان د امریکا وتل بریالي نه و. دا په داسې حال کې ده چې د دوحې تړون چې پر بنسټ یې امریکایي ځواکونه او ناټو له افغانستانه ووتل د 2023 کال د 2020 کال د فبروري په 9مه د امریکا د جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې لخوا لاسلیک شو. د امریکا په کانګرس کې یو شمېر نورو جمهوري غوښتونکو د اګست په 16مه په برید کې د 13 امریکایي پوځیان د وژل کېدو مسله مطرح کړه او د ولسمشر بایدن له ادارې د ثوابت کولو غوښتنه وکړه. د دې ډلې د امریکا د مشرانو جرګې غړي بیل کیسیډي په خپل ایکس پاڼه کې ادعا کړې چې په دې ناکامو وتلو سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په مرکز بدل شوی، خو د ولسمشر بایدن ادارې په ور ولا افغانستان څخه د وتلو د پرېکړې دفاع کړې. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ د 13 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو د دویمې کلیزې په مناسبت د ولسمشر جو بایدن په یوې اعلامیه کې لیکلي چې متحده ایالات به د هغو سرتیرو بې مثاله قرباني هېره نه کړي چې په دوو لسیزو جګړو کې په افغانستان کې وژل شوي. د دغې اعلامیې له مخې په افغانستان کې دوو لسیزو جګړو په ترڅ کې 2416 امریکایي پوځیان وژل شوي دي او 3440 ټپیان شوي دي. د امریکا د جمهوري غوښتونکو پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې له طالبانو سره د دوحې د سولې تړون لاسلیک کړ او د ولسمشر بایدن حکومت د همدې هوکړې له مخې له افغانستان خپل ځواکونه وویستل.
ډېره مننه سنا کاکړ. و سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو واکسین اجرا کیږي. د چارواکو په وینا دا ځل به په شپږو پاتې ولایتونو کې تر 50 کلونو کشرو ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورکړل شي. دا چې ولې شپږو ولایتونو کې دا ځل واکسین ورکول کیږي او ولې له 28 نورو ولایتونو سره چې مخکې واکسین پکې تطبیق شو دا ولایتونه یو ځای نه شول، د دې موضوع لپاره د یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د ارتباط تاسو مسول سید کمال شاه را سره دی. سید کمال شاه صاحب، تاسو تر کله وایم که دې پوښتنې ته اول ځواب ووایست چې ولې دا شپږ ولایتونه پریښودل شوي ول سبا ورځې ته؟
مننه سروان صاحب، تاسو ته ټولو اوریدونکو ته سلامونه. په افغانستان کې دا کمپاین پلان شوی و چې تطبیق سي 13 اونۍ، منتدا شپږ ولایتونه، یو خو د شمال 15 ولایتونو کې علت دا و چې تر هغه کمپاین یو اونۍ مخکې یو کمپاین تطبیق شوی و، ځکه په شمال او ځکه د پولیو ناروغي محیطي پیښه رامنځته شوې وه، نو د دوو کمپاینونو ترمنځ هغه ګیپ یا فاصله باید حداقل دوه اونۍ واوسي. نو ځکه په شمال 15 ولایتونو کې دا کمپاین ځنډول شوی و. روزګان ولایت کې د پولیو پروګرام محلي چې کوم ټیم دی هغه یو اونۍ وخت اوسي، دوی ډېره ښه امادګي ونیسي په ښه تیاری سره کمپاین تطبیق کړي، نو ځکه دا کمپاین په شپږو ولایتونو کې یوه اونۍ وروسته تطبیقیږي.
سید کمال شاه صاحب، یو موضوع چې له دې خبر سره یو ځای موش درلود هغه دا چې سږکال په ننګرهار کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې په سږکال په افغانستان کې په محیط کې 22 پیښې ثبت کړې دي. د دې منظور څه دی؟ له دې محیط سره او هغه بله خبره چې 15 مثبتې پیښې دي.
مثبت پیخی هغه پیخی دی چې ماشومان په دې ناروغي اخته شوي دي او فلسوی دی دا مثبت پیخی گرنل کی محیطی پیخی آقا دی کلتی دی پولیو پروگرام پو محیط کی محیط نمونی اخلی تو رسو دا زن تا معلوم ہے کی سے پومویت کی پولیو وائرس تا پکم خطر احساسی هدف تا دے چلتا پومویت کی دی پولیو وائرس تثبیت سوی دے موہیت کی تبند کل سی دا دی بدرفت وب دی بغټو کارونو کی لدین نمونیا خستل کی ز کین دی کورونو دا خراب وب دی تشنابونو بخ بدرفت سیستم تزی نو لغه نمونیا خستل دی لپاره وی ترسو پومویت کی پا غسیمه کی پا ولایت کی دی پولیو ناروغي شتون معلوم
کلل سی دا دوه د شپې موهيتي سمپلونه یا نمونه په ننګرهار کې خپل شي ویډیو کې په ټولو ولایتونو کې
دا مثبت پیښه چې دوه د رامستسوي دا د ټول هیواد په کچه دي چې تقریبا د شپې په ننګرهار او کونړ کې ډیر ځله دا موهيتي سمپلو دا مثبت راغلي په یو په شمال په مزار شریف یا په بلخ ولایت کې او یو بل موهيتي پیخه یا موهيت کې و د پولیو وایرس تثبیت سي د هغه په کندهار کې تثبیت سوی و هغه څو میاشتې مخکې نو دا په دې ځایونو کې و البته د هیواد په نورو سیمو کې نه دی تثبیت سوی هغه سیمې تر اوسه د پولیو له وایرس له شتونه پاکې دي
بله ډېره زیاته مننه کور ودان نو هیله ده چې ټول میندې او پلرونه خپل تر پنځو کلونو کشر ماشومان په دغو پاتې شپږو ولایتونو کې چې سبا واکسین پکې پیلېږي واکسین کولو ته بوزدي او داسې فکر ونه کړي چې ځا مهمه نه ده د پولیو له خطرونو مو همیشه تاسې خبر کړي یاست او ښاغلی سید کمال شاه هم چې همیشه له موږ سره مرکه کړې ده په دې اړه یې څرګندونې کړي دي کور ودان سید کمال شاه د یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د ارتباطاتو مسؤول
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د خوست شاروالي چارواکي وایي د ملګرو ملتو د ټولنیز معیشت د غښتلتیا پروګرام په چوکاټ کې ولس پروژې روانې دي چې سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابر شوې ده. چارواکو ویلي په هره پروژه له یو لکو نیولې بیا تر یو لکو ډیر زره ډالرو پورې لګښت راځي چې د همدې پروګرام په چوکاټ کې تر اوسه د خوست ښار یو شمېر کوڅې هم په پاخه ډول پخې شوې دي. د دې موضوع په اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
دا پکتیا ولایت په مرکز گردیز او دریو اړوند ولسوالیو زرمت احمد اباو صاحب کرم کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې لخوا سباند نه هزار کسان د لړ محل لپاره په کار ګمارل شوې دي. دا کسان چې ورځې 8 ساعته د خپل سیمو په لارو لخته یو ویالو کاریزونو او سربندونو کې کار کوي د لړ محل لپاره ورته د ورځې 15 ډالر مزد په پام کې نیول شوی دی.
موږ به ایران ته دادی موږ خپل خلک ایران ته تلو نورې هوادو ته تلو په یوغو کې په اوبو کې به یا په کښتیو کې یا په قتل ورسېدل یا د لوږې نه مړ سول به یو هغه برنی حکومتو خلک به وشتل و به رسېدل په قتل به ورسېدل. الحمدلله چې دا رقم پروژې موږ ته شروع سي بر ملک رسې کو خپل وطن هم ده هم ثواب هم خرمه.
هغه کسان چې یادې مؤسسه په کار بوختګړي خوښ دي او وایي په خواهی هیڅ ډول بوختیا نه درلوده او ټوله ورځې لیا تېروله خو که دا ډول واړه واړه کارونه هم ورته برابرېږي دوی ورباندې څه نا څه ګزاره کېږي.
مخکې به چه کول مخکې به کاری ورسره کار روزګار نه و سره دلته لږ دی اړیکه کړی دلته کار کړی دا کړی د خلکو وضعیت ډېر سره خراب و او شکر الحمدلله د لګیا دي ټول خلک لګیا دي مصروفه دي کار کوي موږ لدې پروژې نه ډېر خوشحاله یو.
د پکتیا یو شمېر نور اوسیدونکي بیا وایي تر څو چې په دې هیواد کې بنسټیزې پروژې پلي نه شي دا ډول لنډمهاله پروژو سره د خلکو په ژوند کې اساسي بدلون نه راځي.
دلته باید دسه بنسټیز کارونه وسی چې بندونه جوړ شي شای جوړ شي مطلب پوه شي چې وخت پورې خو دوام مو کې دا اوس بیرته مطلب لس منټه پنځه سیز باران وسی ور دا شهر ډکیږي نو بیا پایدې رسی دا موږ مزدوري پنځه ورځې خو آینده مطلب دا نه لري دسه یو کار باید وسی چې مقصد دغه آینده د قوم ته د خلکو ته د بلس د خدمت مطلب یو کار وسی خدمت وسی
بلدوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین خلکو لپاره د لړمحاله کاري زمینو په خوا کې دا ډول پروژې د کرنې پرمختیا په برخه کې هم ګټوري بولی
سی کړي استکیږي پنځه په پنځه کې غالبا دغه کړي او ترنچونه بسلای کیږي دیغه په وجه باندې سلته یو طرف ته وبو ذخیره کی آینده د فارسی وبو ذخیره سی او بل خبره دادا سی پکتیاوالو ته د کار زمینه برابر سی او د دې ترڅنګ د خوړونو سیلابونو سخت خوړونو سیلابونو مخه نیوي کیږي په دې سره
یاد دیوی د پکتیا په مرکز او دریو ولسوالیو همدارنګ لس نور ولایتونو کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې لخوا خلکو لپاره داسې مهال لنډمهاله پروژې پیل شوي چې په ټوله کې د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د افغانستان ډیری خلک او ځوانان دایمي کار او بوختیا نه لري.
په دې راپور کې مو چې د فیسبوک لیدونکو وو هم لید د پکتیا د وړو پروژو په باب معلومات اوریدل. د ته ورته پروژې په خوست کې هم پیل شوې دي چې مخکې مې یادونه وکړه او په دغه ولایت کې یو شمېر کارګر روي چې خوشاله دي چې له دې طریقې د کار او روزګار زمینه ورته مساعده شوې ده. اوس به وښو وګورو چې د لوبو په میدان کې څه روان دي. بختیار ساحل را سره دی له دی اورو. سایل صاحب مهرباني.
سلامونه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن د آسیا جام لپاره خپل ولس کسیزه لوبډله اعلان کړه. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان د یاد لوبډلې د اعلان پر مهال وویل چې ځینې لوبغاړي چې د ټپونو له امله په ملي لوبډله کې د پاکستان په لوبلړۍ کې نه وو بیرته راګرځېدلي دي او ځینې لوبغاړي له لوبډلې لرې کړی شوي دي. په اعلان شوې لوبډله کې اشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن ورسره، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، ګلبدین نایب، کریم جنت، عبدالرحمن رحمانی، شرف الدین اشرف، مجیب رحمان، نور احمد، سلیم ساپای او فضل حق فاروقی شامل دي. په یاد لوبډله کې هغه لوبغاړي چې په د پاکستان پر وړاندې پورسته سیالي کې نسبتا خول وبد شاید کمال اغل رکړی شوې او په ځای شرف الدین اشرف لوبډله ته راوستل شوې. بل لور ته اسدالله خان وویل چې عظمت الله عمرزه د ټپونو لامل په لوبډله کې نشته او دغه پر ځای به څو آل راونډران لوبډله ته راغلي دي چې کریم جنت او ګلبدین نایب یادولې شو. د چټک تو پچونو په ډله کې بیا وفادار مومن هغه لوبغاړی و چې پرته له کومې لوبې کولو هغه څو ځل په لوبډله کې واخیستل شو خو په هیڅ لوبه کې تر ډیره پورې یوازې د بنگلاديش خلاف په اولو بګې چانس ورکړل شو خو د هغه د لری کېدو په تړاو اسدالله خان ښکارا څه دلیل وړاندې نه کړ. دغه راز د یاد لوبډلې د اعلان په ترڅ کې جینو پښتنو ته هم په جواب کې اسدالله خان وویل چې ستونزه یوازې دا ده چې موږ ځینې لوبغاړي ایجریانې لري یعنی ټپونه لري نو ځکه لوبډله کې نشته. چې لغې ډلې نوید الحق یاد کړي چې د افغانستان یو مهم چټک توپ اچونکی بلل کیږي. باید وویل شي چې د آسیا جام سیالۍ د روانې اګست میاشتې په 1 منټه د پاکستان او نیپال په لوبه په پاکستان کې پیلېږي او د افغانستان ملي لوبډله به د سپتمبر په 3 منټه خپل لومړی سیالي د پاکستان د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې له بنگلاديش سره ترسره کړي او دویمه سیالي به د همدې میاشتې په 15 منټه له سریلانکا سره ترسره کړي.
بله ډېره مننه کور ودان بختیار ساحلو چې د لوبو له جریانې خبرولو. تاسو درانه اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه وسل ورش ساته اوریدئ شي.
ستاسو له پیغامونو
تر نو پیغام در مسلمانو پر ورسېږي. اخره یو ترسته مې چې مسلمان یو کده مې باقي به باشکر مسلمان یو موږ کنه هر ولایت مې نو سولې اکثر سیمې مې نو بوشي خلک له شکایتونه کوي چې موږ کې باندې پاتې دي مې نو د لاسه مې سو تم دروسه د کار نه کوي شا کار نه کوي په جوړ سولې مې ځل سیمې د ورسانو د مې نو د لاسه د پښ پاتې دي. موږ غواړو چې د امزکی د مې نو څخه پاتې شي عام ولس ترې سپاده وکړي.
بلال فریدی ما د پکتیکا ولایت او د جانخیل ولسوالی د زیړ لسیمې نه دا پیغام پریدم. دلته په پکتیکا ولایت او د جانخیل ولسوالی د زیړې په سیمه کې اسلامي امارت خلکو ته برمی نه ورپریدي، نه کوټې ورپریدي. اسلامي امارت دلته په مځکو ډېر کلک بندیز لګولی ده او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دلته د اوبو کمښت ده، اوبه نشته. اسلامي امارت چې څوک برمو وږي یا کوټه وږي، هغه اسلامي امارت اجازه نه ورکوي چې دی برمو ووي. نو خلک ډېر له ستونزو